السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 940 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهارت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوځ وایي هغه 8 وسلوالې وژلې چې د دوی د ادعا له مخې د افغانستان له خاورې یې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې 8 یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستاني چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرانې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګه خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر الاریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د یو لنډمهاله اوربان له نافذېدو را په دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یو اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درې مهمو وادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هو ډیر داسې جرستان پاتې دي د هغوی کیسو آلریډي په انګلیسو کې پروسس کړي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسو تقریبا مجبور شوي.
روسیه د اوکران پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د یوب خیل اوسیدونکو د اساسي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي.
لیارې ټولې خرابې دي، لیارې نشته، سیګارې برنه چوي، خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پرون د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندی کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوي. نورحال له فیروزی عزیزی نور
د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2840 نارینه 1555 خزی او 2001 ماشومان پکې شامل دي د لنډی کوتل ترانزیتی کمپ ته لګیدلو او لقانونی لارو چارو وروسته افغانستان ته استول سوي دي. وړاندې راغلی چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول سوي او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورسپانې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځنګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل عبدالله خان هم موبایل په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هیواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو اکسپرنو له بندخونی یو ویډیو خبره کړې چې پکې ګڼ شمېر ماشومان لیدل کېږي چې پکې یو سړی د دوی په استازیتوب وایي چې له تیرې یوې شپې راهیسې چې دوی هلته لیږدول شوي خواړه او اوبه نه دي ورکړل شوي. دغه راز په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی اے سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نسي وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستاني وګړو جوړه ده پر اکسپانه یې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بله جلا کړل کېږي او ټینګار یې کړی چې د نیول شویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل شوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل شوي او اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلې چلند غوښتنه کړې خو پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والي عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو شویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنیو اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د ای سی سی کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواده د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موردل چې پاکستان په تیرو شاو خوښ پګو ورځو کې وزره افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بلورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درې هیوادونو ته د تک په نیت حالته دی را دي. د مشال رادیو خبريال اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2020 کال اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 1.5 ټلویزیونی چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن د دې سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به درې ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته خو ته اجازه نشته دی، یوم نشته دی، ځکه جرنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څوک نه دی. نو هلته اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی، باید د تعدودی تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کړي بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو د دوی دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي، نه د کار، نه د جورنالیستۍ، نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید د تدویدو ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسی حالات پیدا شول چې خلک او په خاص توګه خبریالان په خپل هیواد په پریخودلو مجبور شول، چې پکې زیات تر پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړان دی د افغانانو ډیر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میاد ختم شوه، او په نوې کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وي، ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوې کولو لپاره پیسې پوره کړي، ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول، او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
دا انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ دا 2023 کال دسمبر سلیرشتہ منیٹے دا راپور لمخی پا افغانستان کی لگ تر لگا سوارلس خبریالان پا غیر قانونی ڈول نیولے شوی دی، او دا حقوی دلا درکا کی دو زورونی او تشدد پیخی سبت شوی دی. هم دا رنگ دا افغان خپلواک اتحادی دا معلومات لمخی یوازې په 2023 کال کې 15 اتیا پیښې ثبت شوي چې پکې خبریالان له فشار، پوښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 زیات خبریالان له هیواده وتلي، او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ځلي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته ویل، دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
د ډیر جرنالستانو چې هغه د یونیسیا سره هم رجستر وو،
بیسو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیټ شو. نو فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پرسوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل، نو اوس هم ډېر داسې جلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په بیسو کې پروسس کې دي. او اکثره په دې کې داسې چې د هغې کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف د پاکستان د تلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپي یونین او بهرني هېوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایمبیسو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جنرالستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل ناروا دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې باره کې کار کوي لګیا دی.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنلسټ سپورټ ارګنایزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې او اتیا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 80% خپل دندې له لاسه ورکړې، 80% لا زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپل کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورزو دي ته چې روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغندۍ وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې د بریدونه به د مسکو او کیف ترمنز د اوربند هڅې لا زیان منې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیوني ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نخښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په غیواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه وشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژي پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. داراز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره. خو د دې باوجود اوکراین او روسیه پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حمله شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیه پر غیواد حمله ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر 3 د غیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر 3 شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو خېلو د سیمې اوسیدونکو د څخاک پاک او بو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي لپاره شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خراب دي، لارې نشته، سیګارې برنونه چې وي خاټي وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف دي. ضرورت ده چې د لارې جوړې شي. دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقادو ډېر خلک دي، مریضون ډېر په تکلیف دي، په خوز بازور ته دي، بلاک پورې لکانو ته دي، ډېر تکلیف دي مریضون په براک.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولی.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانا چې دې غځې نه هغې ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بله وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چېرته وکولی شي چې مونږ
پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوی سرې، شنې خونې او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم داسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېر ارزانه بیه خرڅېږي. نو موږ د دولت نه دا هغه ده چې باید د زمیندارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د لپاره دا شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو، او د غراز د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ 1296 څپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي چې له سولیزې مبارزې پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده، او په سر کې ورنه د شویو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي، او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې د ستونزو حل کړي، او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. امو ته کوم ځای کې چې تصمیم نیولې کېږي، متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو، او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتاب موږ سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه، غیر دغه سولیز مبارزونه، غیر له غوچتولونه، غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربې لري او اصلا ولسم په دغه کچه کنه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکوو. متاسفانه هغه ورځ نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي، که رښتیا ووایو چې مونږ هتا نتایج بر عکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن نشمنې تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه زه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخ نه چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني ازادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دا چې د شلو دیرشو اته څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. مونته په هغه چاپیریال کې چې د ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغه یو چاپیریال محصول دي او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر. او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یو ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه هغوی بریالي شوي دي او یا موږ نه پوهېږو. کېدای شي دا ډیپلوماسي وي، ما لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې کوي. نه دوی بریالي شوي دي، نه تر اوسه پورې ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ.
زده کړو ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولې ولس ملیونونو باندې دی؟ فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي، څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاس ورغلی دی، ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاس ورغلی دی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همدا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغه خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاز ولي کوي. مونته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي. او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې. مونته چې نو موږ تاسو پیږو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې بندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولای شي او هغه دغه تشویش نه لري، نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړ ته ورولیدل دي. او د ملي کمپاین د انجنونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي، هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي.
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سید ډاکټر سید د زکو د انجنونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسی مبارزه اغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته. بلابل کمپاینونه روان دي، بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نومونه باندې، او د ټول هدف هم یو ده. زمونږ یو اساسي هڅه بده وي چې څنګه وکولو شو چې دغه خلوزل ترمنځ همغږي رامنځته کړو. عملاً اوس په موږ هم دې باندې کار شروع کړی دی، او موږ وړو چې طبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولو شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات سوچند زیات کو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ په خوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لګلې دي، چارواکو سره لیدلې دي، او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکړو.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړی ډاکټر خوشحال روحي و چې لازادۍ رادیو سره خبرې کولې. باید یادونه وکم چې د طالبانو د حکومت ل راتګ ورسته پر افغان انجنو او خزو بیلابل بندیزونه لګیدری دی د پام وړ بندیز چې د نړیوالو بنسټونو خبرګوننې پرولي هغه تر شپږم ټولګي پورته د انجنو پر خوانځي او د غراس پر پانتونو باندې بندیزونه دي چې دغه بندیزونه په کور دننه او د غراس په سیمه او نړۍ کې غندل شوی او په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي، خو داسې ښکاري چې لا هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې کومه پریکنده اراده نه لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د ازادي ملمه پروګرام ته مو خره خلاص توایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په دغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري، بلابلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاس چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړې چرته شوی او نمرنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او لدې مخکې یو شپږ وخکاله په هندستان کې مسافر ما د زده کړو لپاره او یو څلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تل شوې ما خپل تمه درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه پتا سې کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي.
د دې شاو خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوریت اوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوي چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې مسرخه شو چې اره د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت ده. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو ته په تلاش شروع کوو، بل اخر د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
په د خوانځي پاره ته په خوانځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخر د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه پر ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي زنده داسې وي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ور نه جوړيږي یا ژورنالستان ور نه جوړيږي. ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب چې ودا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګرځ د متعلمي دوره کې زکول سختي ورسه سړی به په فائدہ پوهیږي چې څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګه د سازان او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانې واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې وځه عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ومه حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه به خوند اغسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره مو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بلاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل، یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوند به ډیر نه راکو، ځکه ما به چې صحیح دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه داسې چا نه دی ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي یا بل چا جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یا دمو کړه چې اول نمره وي، یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی هم نه یاست؟
نه مشروطی او ناکامی خو ډیر لري و، بیخي په ژوند کې معنی د تجربه.
په صرف کې دی چا ته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه، ولې چې ګوشنګی دی کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان؟
دا مسله جالبه و. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکم، ځکه زبا یو قسم ریدل ما او چې زه یو شنه مال ورته نه دا بد وړ چې دا یو چا مخ کې کم راشم او استاد مخ کې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت، حالا چې اوس په یوه جمع ډیر عادي شو دا کار، نو نه مې نقل ورکو نه به وخته.
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې څو ساعته درس وایلی، څو ساعته د مستی کولا، کار دی کوو نه دی کوو؟ ځکه الکان ته عموما په افغانستان کې د کور نفقه میو څور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وي، تاسو څه کول کی اواز درس ته مو وخیسته وکنه کار مو مرسره کوو؟
په دې حساب زړیر خوشبخت وم، یو خو منګ کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټوټه را باندې نه و، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور، نو د کورنۍ کارونه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې د ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې موږ تاسو افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شو، دولس نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دوه بجې یا د لمانځه نه پسې تېر دوه بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګرې به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او لماسوتن مازنه بعد بیا یو کتاب نوم به راوغسته او درسونه به وای چې درسو هم دغلته سره ودوش ودو به شسترګ هم پټې شو. نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعت درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه هم چوبیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او تینځل سره د بچ امتحان ته پاتې شو، نو کلب هم پاتې او کورس هم پاتې، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت یو نیمه میاشت دوه میاشت به شو.
پاسې جره کده راته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په خپل وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګه په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوې فارغ شو، بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د درې کلنو په هغه حساب باندې و، نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته، البته د خارج لیسو او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي، او بیا محل ځلې شروع کړل. بلاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغوستل کېده، د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله زما په باور په انګلیسي پوهیدل چې دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاهد یم چې مونږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او مونږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې مونږ عزت وکړو. اولم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې وم ګورې، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګورې، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې مونږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله مونږ ډېر زیات مضامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له مونږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لوجه، او زمنګ سیستم د پراخ فوکس لوجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان دی او په سپیسیفیک ټاپکونو باندې ډیر ښه فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نوې پدې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوري تکړه ول. داغو نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپرس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ نه سیستم به خي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خی وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لری ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوښي، فقط په دې پوښي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدل شي ځوانان په هغه باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنٹ کول لږ سخت دی. د زمنګ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغه لپاره چې پروفیشنل انجینران یو پنړیوال مارکیټ کې ځان د خې پیسې جوړ کړي. بیا دا غملګری کولای شي چې خپل خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغه نه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارڈ او بینک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کی او خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی. خو هغه نمبر کې دا غي زکړه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټیکنالوژي.
هم دغه پښتنه موس کول چې کچره د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیز رسنیو کې د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسو مده مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خوره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقع شاید ما چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیید یو کیس پکله، دې په ځای چې هغه ته تخنیکی حل وړاندې کوي هغه نیسي بندي کوي وایي چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو او خپل ژوند ته روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې که چیرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی د ننه په افغانستان کې زده کړي کنه اړتیا ده چې داخلي اضافي مطالعه وکړي.
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو د دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیره استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکن لدا استفاده وکي. واقعا زده در کولای شم چې ځوانانو ته بل ډیر مسائل جوړیږي خو ژوند مبارزین هم ده. تر څو چې تاسو قوي ټالنت شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډیر کار پکار دی. هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي. او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې به خیر روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ټانچه د نظام چې دا دغه پاره کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیست ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینرانی چې په ډیر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه پکار شي دا هم راحت کې بالکل کېدل شي خو هغه ډیر د ملت دی سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټي چې په ټلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخی سره متضاد دی د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیر کم ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافي د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدلی شي چې یو خلی ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل، تاسو مسافرۍ کړي د اشپزي مو زده ده؟
بالکل زه د 2014 نه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانه زنه کوم عموما ما سره چې ملګری دا اگې او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانی دا شي نه جوړا خو
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره ذکر دا په ټکنالوژي کې څو کار کوي کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالهږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یا ولا دویمه درېمه ژبه انګلیسی نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنت کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه هغه دا چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. نو کتابونه اوس ماتیا نوې پیسه د پوره شوې دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سینګړې پاتې ده، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټول کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې که چیرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمينه ورته څومره ده، وایي دې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زور تر متاسف ما په سخت شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پام لرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پونتونو ډیره او سازان وتل د پونزي او تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د ماسیلونو په پونزي کې، او همدارنګ په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماستریان او ډاکټرګان ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټینګ حالت کې، او تبیا هم د ټکنالوژي لمن نه سي. نو کوشش پکار دی خپلوان او ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تا تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کریر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلوي یا امازون بزنس پکې وکړ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه بملګ زره لاوګي سپک شوی
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی
اله کوم ډیر مننه
نپو ہے جم چدا گل کا گل دستت پتا رو د محبت سر بست آب یاری مد جڑے دل شکست جک خندا خلد پسند ننج واڑ میاری پتا بھی سو پر جسڑ وش نپر تھا پانچ پھر سو گان چیری تلی ننج واڑ میاری پتا بھی سو پر لمان گے جسڑ وش نپر تھا پانچ خبر یہ ہمیشہ ما پار سو پر نمان دے دے نظر خوش نپر تا بند پھر سو گن چیر چلی گے پر نمان دے دے چ
Position, will I give me vision?